پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلام، د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعت خپرونه کې د نړیوال بانک مشر وایي چې په اوسنیو شرایطو کې له افغانستان سره د بندو مرستو د بیا پیل امکان نشته.
فکر نه کوم چې د اقتصاد د بشپړ پاشل کېدو وروسته هلته دننه کار وکړو.
طالبان له امریکا سره د مذاکراتو د پیل هرکلی کوي.
خبرې او مخکې تجربه لرو چې د امریکانو له اوږدې جنګ وروسته خبرو نتیجه ورکړه چې جنګ پای ته ورسېد.
د پاکستاني طالبانو تحریک له خپل حکومت سره اوربند وکړ او په کندز کې د یو شمېر رسنیو فعالیت بند شوی.
په کندز کې کلس رسنیو په لسو کې درې دانې فعال دي او نورې ټولې بندې دي.
نور مطالب هم لرو او په دوهم نیمایي کې 15 دقیقې 19 بحث خپریږي. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقیدی و لوړ پوړي پلاوی په مشرۍ سبا پاکستان ته ځي. د امریکا دفاع وزارت وایي هڅه کوي د خپلو افغان کارکوونکو د کورنۍ غړي هم له افغانستان وباسي. پاکستانی طالبانو تایید کړ چې له حکومت سره یې اور بند کړی چې سر له ننه به اعتبار لري. بشپړ خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقیدی و جک پوری پلاوی په مشرۍ سبا چهارشنبه پاکستان ته ځي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د دې سفر په مهال د اړیکو پر پراختیا، اقتصاد، ترانزیت، کډوالۍ او د خلکو د تګ راتګ پر اسانتیاوو خبرې کیږي. په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوي چې له ښاغلي متقی سره به په دې سفر کې د مالیې او سوداګرۍ وزیران او د دغو وزارتونو کاري ډلې هم ملګرتیا کوي. د طالبانو مرستیال ویان احمدالله وسیق پرون ناوخته د دې سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوي عمر خان متقی صاحب کېدستی او هیئت په ملتیا باندې د پاکستان هیواد ته رسمي سفر وکړي. هغوی دعوت ورکړی ده او طبي خبره ده چې هلته به د دواړو هیوادونو د اړیکو د لا پیاوړتیا او همداسې د امنیتي او تجارتي مشکلاتو او موضوعاتو پر سر باندې به خبرې کوي.
وقت د طالبانو له رسیدو وروسته د پاکستان ته د ښاغلي متقی لومړنی سفر بلل کیږي. یوه میاشت وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم کابل ته تللی و او له طالب چارواکو سره پر بیلابیلو مسئلو خبرې کړې وې. پاکستان له دې وړاندې له نړۍ غوښتي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، خو خپله هم تر اوسه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې تر اوسه پورې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا د دفاع وزارت وایي هڅه کوي چې د خپلو افغان کارکوونکو د کورنۍ غړي هم له افغانستان وباسي. د دې وزارت ویان جان کیربي پرون دوشنبه په واشنگتن کې وویل د کورنۍ په دې غړو کې ښځې یا میړه او تر 21 کلونو ښکته هغه اولادونه حسابیږي چې واده نوي کړی. د امریکا دفاع وزارت دغه هیواد ته له تازه تللو افغانانو غوښتي چې د کورنۍ د غړو کره معلومات او اسناد ور وسپاري. د امریکا د پوځ اړوند ورځپاڼې سټارز اند سټرایپس لیکلي متحدو ایالتونو دا پریکړه وروسته تر دې وکړه چې افغان همکارانو یې د کورنۍ غړو ته د ګواښ خبره ورته وکړه. امریکا او نورو متحدانو یې کابل ته د طالبانو له راتګ وروسته په دوو اونیو کې څه باندې 1,00,000 افغانان وویستل. د یو بل خبر له مخې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې سخت ژمی به د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه چې لا هم بشپړ فعالیت ته نه دی چمتو شوی د هغو کسانو لپاره چې غواړي له دې هېواده ووځي نوې ستونزې رامنځته کړي. ټام ویست په واشنگتن کې خبر اعلان ته وویل طالبانو تر اوسه خپلې ژمنې تر ډېره پر ځای کړي او هغو امریکایي اتباعو او د امریکا د اوږدې مودې هستوګنې اجازې لرونکو ته یې چې غواړي له افغانستان ووځي د وتلو اجازه ورکړې. خاغلی ویست زیاته کړه د په باور اساسي ستونزه چې دوی به ورسره مخامخ وي هغه تر ډیره لوجستیکي ستونزه ده چې په تیره بیا اوس چې ژمی را روان دی دا به ډیره سخته وي چې ډیر کسان له دغه هوایي ډګره وویستل شي. ټام ویست وویل د کابل د نړیوال هوایي ډګر د رینوی ډیر څراغونه مات دي، هغه کار نه کوي او د ژمي په میاشتو کې د دې هوایي ډګر د فعالیت وړتیا د پوښتنې وړ ده. په اګست کې چې طالبانو یې په نیمایي کې کابل ونیو تر پایه له دې هوایي ډګره د امریکایي او نورو هیوادونو طالبانو د اتباعو په ګډون له 140,000 زیات کسان وایستل شول. پاکستانی طالبانو تایید کړ چې له حکومت سره یې اوربند کړی چې سر له ننه به اعتبار لري. د پاکستان حکومت پرون دوشنبه اعلان وکړ چې د پاکستان حکومت پرون دوشنبه اعلان وکړ چې د یوې میاشتې په مخې د تحریک طالبان پاکستان له ډلې ټي ټي پی سره اوربند کړی دی. د پاکستان د حکومت ویان فواد چودري په یوه ټویټ کې لیکلي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت تحریک طالبان پاکستان او حکومت ترمنځ اوربند د زمینې په برابرولو کې مرسته کړې ده. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی په یو بیان کې وویل چې دغه اوربند به د یوې میاشتې په مخه د دسمبر تر 9 نیټې پورې دوام ولري او په دې موده کې به دواړه لوري یوه کمیټه جوړوي چې خبرو ته دوام ورکړي. هغه زیاته کړه چې دواړه لوري به د اوربند درناوی وکړي. د تحریک طالبان پاکستان څخه د دې ډله په 2001 میلادي کال تاسیس شوی او په تیرو 14 کلونو کې د دې ډلې لخوا په ترسره شوو حملو کې په زرګونو کسان وژل شوي دي. او د سپیس ایکس کپسول چې څلور ستور مزلې پکې سپاره وو له نړیوالې فضایي اډې څخه بیرته ځمکې ته د امریکا د فلوریډا ایالت سواحلو ته نږدې د مکسیکو په خلیج کې په خوندي ډول راکوز شول. په دغه بیړۍ کې دوه امریکایان، یو فرانسوي او یو جاپانی سپاره وو. دوی په نړیواله فضایي اډه کې د اپریل 24 رئیسي وخت تیر کړی او په دې موده کې په سلګونو ازموینې ترسره کړي او هم د دې اډې د سولري سیستم په نوي کولو کې مرسته کړې ده. دوی د سپیس ایکس د کمپنۍ په ډراګن کپسول کې چې تر ډېره الوتنه په خپله سنبالوي ځمکې ته راښکته شول.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، را سره اوسئ د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. ورزو لومړی راپور ته، طالبان وایي له امریکا سره د خبرو بیا پیل ښه ګام دی. د دوی ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل طالبان د ستونزو د حل لپاره په خبرو باور لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست ویلي واشنگټن په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو د بل پړاو د پیل لپاره چمتووالی نیسي.
په داسې حال کې چې امریکا له طالبانو سره په دوحه کې د خبرو بل پړاو ته چمتووالی نیسي، طالبان دا د ستونزو د حل لپاره ښه ګام بولي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ستونزو د حل په برخه کې مذاکره ښه پایله ورکولی شي.
اول خو داسې دي امریکایي استازې بیا راتګ سیمې ته یا د اسلامي مرکز استازو لیدل دا ښه ګام د موږ د دې ستونزو د حل ښه لار بولو، ځکه تفاهم او خبرې تیجې ورکوي او موږ مخکې تجربه لرو چې د امریکانو له اوږدې جګړې وروسته خبرو نتیجه ورکړه چې جنګ پای ته ورسېد. اوس هم ستونزې باقي پاتې دي، د دې خبرو د لارې حل کېدلی شي او موږ د دې موضوع طرفدار یو.
تازه د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټام ویست ویلي چې واشنگټن په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو بل پړاو ته چمتووالی نیسي، خو دغه خبرو د پایل د کرن نیټې په اړه څه نه دی ویلي. خاغلی مجاهد هم د خبرو د پایل د نیټې په اړه څه ونه ویل. د دې خبرو اجنډا هم نه ده ډاګیزه شوې، خو په افغانستان کې د داعش ډلې مخ پر زیاتېدونکو فعالیتونو ته په پام سره ګمان کېږي چې همدا موضوع به د بحث اصلي ټکی وي. متحده ایالات ویلي چې امریکا په افغانستان کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش د حملو د زیاتېدو په اړه اندېښمنه ده او هم په دې هیواد کې د القاعده دوامدار حضور ته ژور اندېښنه لري. د رویټرز خبري اژانس تر راپور لمخې ټام ویست تیر ورځ ناوخته له بروکسل د ټلیفون لاري په واشنگټن کې خبريالانو ته ویل واشنگټن غواړي چې طالبان د داعش پر ضد بریالي شي. خاغلی ویست اوس مهال په ناټو کې د خپل متحدینو او د سیمې د هیوادونو سره د خبرو لپاره اروپا ته تللی. ټاکل شوی چې نوموړی روانونه پاکستان، هند او روسیې ته هم ولاړ شي. د اګست په 15مه د وسلوالو طالبانو لخوا د کابل تر نیول کېدو وروسته د پلازمینې په ګډون په کندهار او کندوز ولایتونو کې داعش وسلوالو خونړۍ حملې وکړې چې د لسګونو ملکیانو په ګډون پکې 14 امریکایي پوځیان هم وژل شول. امریکایي چارواکي باور لري چې خای داعش وسلوال په شپږو میاشتو کې د دې جوګه شي چې له افغانستانه بهر بریدونه وکړي. په همدې حال کې ټاکل شوی چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سبا یو پلاوی په ملتیا پاکستان ته سفر وکړي. دا به پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته د طالبانو د یو لوړ پوړي چارواکي لومړنی سفر وي. طالبان هم په دې اړه چې آیا ښاغلی متقی به په پاکستان کې د امریکا له ځانګړي استازي سره مخ او ورسره به وګوري کنه څه نه وایي. دا سفرونه داسې مهال دي چې ټاکل شوی د راتلونکې اونۍ د چهارشنبې په ورځ هند د افغانستان د وضعیت په اړه یوه غونډه را جوړه کړي. دې ناستې ته د پاکستان، روسیې، چین، ایران او تاجکستان د ملي امنیت مشاورین وربلل شوي، خو پاکستان پکې وار د مخه د نه ګډون خبره کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. نړیوال بانک وایي له افغانستان سره د دې نړیوالې مؤسسې د درېدلو مالی مرستو د بیا پیل امکان نشته. د دې بانک رئیس دیوید مالپس که څه هم د ملګرو ملتونو او ځینو ادارو پر مټ له افغانستان سره د بشري مرستو ډاډ ورکړی، خو دی وایي د اقتصاد د بشپړ پاشل کېدو نه وروسته فکر نه کوي چې په افغانستان کې بیا فعالیت پیل کړي. طالبان بیا وایي چې هڅه کوي دا ستونزه د خبرو له لارې حل کړي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
غلام فاروق د ننګرهار له کوټ ولسوالۍ تر جلال آباد ښار راغلی، څو کار روزګار پیدا کړي. وایي که په ټوله میاشت کې 15 ورځې همکار وکړي لویه خبره ده.
لس بجو اتو بجو پورې ناست یو، د ګاډي کرایه وسم زمونږ نشته، کنه د ګاډي کرایه مونږ بجو بوش، نو مطلب دا چې په میاشت کې څه خبره 15 ورځې شپږ ورځې کار نه لګي، او منډه منډه زه کوم چې مونږ بل کار نه ځم، دا زموږ وسیله ده.
د بیروزګارۍ، بېوزلۍ او بد اقتصادي وضعیت دغه ګونه داسې مهال پورته کېږي چې د افغانستان یو له مهمو مالي ملاتړ کوونکو له دې هېواد سره د مخامخ مرستو د درېدو خبره کړي. نړیوال بانک چې له افغانستان سره یې له 2002 کال تر اوسه 15.4 میلیارد ډالر مرسته کړې او لسګونه پروژې یې تمویل کړي، وایي د هېواد سره یې د درېدلو مالي مرستو د بیا پیل امکان نشته. واکته د طالبانو له رسېدو وروسته نړیوال بانک له افغانستان سره خپلې مالي مرستې بندې کړې. د دې بانک رئیس دیوید مالپس د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو مرکز کې وویل،
فکر نه کوم چې د اقتصاد د بشپړ پاشل کېدو وروسته هلته د ننه کار وکړو. یوه ستونزه د پیسو د ورکړې ده. هغه کار ته په کتو چې اوسنی حکومت یې کوي، په واقعي توګه د پیسو د څرخ امکان نشته.
که څه هم ښاغلی مالپس د سره صلیب او د ملګرو ملتونو د خیریه بنسټونو په مټ افغانانو سره د بشري مرستو ډاډ ورکوي، خو د افغانستان له سقوط سره مخ اقتصاد ته دا خبر نور هم ملامتونکی دی. نړیوال بانک په افغانستان کې د لسګونو پروژو مالي ملاتړ کوو چې په کې پراختیایي، رغنیزي او خلکو ته د کار روزګار پیدا کېدل شامل وو. د دې ترڅنګ نړیوال بانک د افغانستان د روغتیایي سیستم یو له تر ټولو ستر اقتصادي همکار و چې د دې نظام نږدې 80% بودیجه یې ورکوله. دوه ورځې وړاندې ازادي راډیو ته په کابل کې د افغان جاپان روغتون روغتیا پالانو مسؤلانو یو لیک کې ولیکل، نه یوازې دا چې څلور میاشتې کېږي معاش یې نه دی اخیستی، بلکې په روغتون کې دننه روغتیایي خدمتونه صفر ته په ښکته کېدو دي. د دې روغتون مالي ملاتړ نړیوال بانک و چې اوس یې مرستې بندې دي. طالبان وایي هڅه کوي چې دا ستونزه حل کړي. د طالبانو د سرپرست حکومت د اطلاعات و فرهنګ وزارت مرستیال وایاند ذبیح الله مجاهد،
بانک موضوع حل کی اس کله هیوادونه او امریکا خپل دریز دی پیسو د نیولو په برخه کې تعدیل کی. زه فکر کوم دا موضوع د امریکایي پالیسی پورې اړه لري. زموږ تلاش روان دی د ستونزو په لور کې حل شي.
د نړیوال بانک سربیره د پیسو نړیوال وجهي صندوق چې د افغانستان یو بل مهم مالی ملاتړ او هم خپل مرستې د امنیتي وضعیت او د ښځو د حقونو په اړه د اندېښنو په ښودلو سره درولي. د اقتصادي مسایلو کارپوهان له افغانستان سره د نړیوال بانک د مالی مرستو درېدل د اقتصادي سقوط سره د دې هېواد د مخ کېدو په معنا بولي. د توې له قوله نړیوال بانک په افغانستان کې د پراختیايي پروژو مالی ملاتړ کوي چې له یوې خوا یې پرمختګ ته زمینه برابروله او تر خوا یې د بیروزګارۍ ګراف راټیټ کړی و. خو د مرستو بندیز به یې ګواښ نور هم زیات کړي.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي نړیوال بانک د روان کال له نومبر میاشتې راهیسې پر هغو روغتونونو خپل مالی ملاتړ درولی دی چې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې کار کوي. له دې امله د کووید 19 د درملنې 10 روغتونونه او روغتیایي مرکزونه بند شوي دي. په دې اړه زما همکار اجمل تورمان د روغتیا وزارت د خدمتونو د وړاندې کولو د برخې له مرستیال ډاکټر عبدالباری عمری سره مرکه کړې او په سر کې د نړیوال بانک د نه ملاتړ له کبله د روان وضعیت په اړه ترې پوښتلی دي.
بدبختانه د نومبر لومړی نیټې څخه نړیوال بانک د هغو تعهداتو خلاف چې د افغانستان له خلکو سره یې درلودل، هغه 30 روغتیایي مراکز چې د کورونا په برخه کې فعالیت ترسره کاوه د هغو دروازې تړلې او موسساتو ته ویلي دي چې موږ نور نشو کولای چې دغو روغتونونو اکمال ترسره کړو، چې دا کار د نړیوالو قوانینو د نړیوالو بشري قوانینو صحیح قوانینو یو خلاف عمل ده او موږ له ټولو هغو نړیوالو سازمانونو څخه غوښتنه کوو او په دوی غږ کوو چې دوی دې د صحت برخه، دوی دې د روغتیا برخه یو سیاسي اجنډا ته نه داخلي، چون د صحت برخه ده یو بې پرې او یو بې پولې برخه ده، دوی دې په دغه برخه کې په خپلو تعهداتو ودرېږي او د افغانستان له خلکو سره چې مخکې دوی کوم تعهدات درلودل کومې مرستې کولې هغو ته دوام ورکړي.
که چیرې وضعیت همداسې دوام وکړي، فکر نه کوئ چې د کورونا په څلورمه څپه کې به افغانان له سختو ستونزو سره مخ شي؟
که چیرې دوی خپلې مرستې په دغه ډول باندې بندې وساتي او د افغانستان له خلکو سره مرسته ونشي کړلی، نو کېدای شي کورونا په څلورمه څپه کې موږ د یو ستر بشري ناورین شاهدانو اوسېږو چې پړه به بیا د دوی په غاړه وي.
تاسو تر اوسه پرې څه کړي؟ آیا له نړیوالو سازمانونو سره مو په دې اړوند خبرې کړي؟
نو د صحت عامې وزارت یا د عامې روغتیا وزارت په دغه برخه کې عملا لاس په کار ده او موږ ډېر کوشش کوو چې له نړیوالو سازمانونو سره مجالس ترسره کړو او عملا له دوی سره مو اړیکې شته او سره په اړیکه کې یو، تر څو منابع پیدا کړو چې یاد روغتونونه بیرته پرانیزو او د ولس د خلکو مشکلات حل شي. او له نیکه مرغه ویلی شم چې IOM موسسې وعده کړې چې دوی به د هرات، هلمند، کندهار او ننګرهار د کورونا اړوند روغتونونه او ټیمونه بیرته فعاله کوي او د هغو اکمال او تمیل به په غاړه اخلي.
د روغتیا وزارت د روغتیایي خدماتو د برخې مرستیال ډاکټر عبدالباری عمری و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو اوس ورځو اقتصادي خبرونو ته.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه کسان د قحطۍ سره مخ دي. د دې ادارې اجرایوي مشر ډیوید بلیسی په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په دې هیواد کې شاوخوا 23 میلیونه کسانو ته مرستې برابروي. نوموړي ویلي چې د ټولې نړۍ په 30 هیوادونو کې شاوخوا 45 میلیونه کسان د قحطۍ سره مخ دي چې یوازې 3 میلیونه یې په افغانستان کې دي. د نوموړي په خبره اوسمهال شاوخوا 95% افغانان کافي خوړو ته لاسرسی نه لري. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو د راتګ نه وړاندې هم د پرلپسې وچکالیو له کبله په ګڼ شمېر سیمو کې خلک د خوراکي موادو د کمښت سره مخ و. خو د طالبانو د راتګ نه وروسته نه یوازې دا چې په افغانستان کې بهرنۍ مرستې بندې شوې، بلکې د افغانستان میلیاردونو ډالره بهرنۍ شتمنۍ هم چې ډېری په متحده ایالاتو کې دي کنګل شوې دي. د افغانستان نوی کابل بانک د وی خبر پاڼې په خبرولو سره خپل ټولو ګډونوالو ته اعلان کړی چې په کابل ښار کې 14 څانګې د دوی پر مخ پرانیستې دي. دغه بانک ویلي چې دوی نه یوازې په کابل بلکې په 2 ولایتونو کې هم خپل څانګې پرانیستې دي او د دې بانک ګډونوال کولای شي چې خپل راکړې ورکړې په اسانۍ سره ترسره کړي. د افغانستان د نوی کابل بانک په خبر پاڼې کې دا هم ویل شوي چې له دې وروسته خلک کولای شي د برق د بلونو پیسې هم د تحویلې لپاره دغه بانک ته راوړي. یاد بانک په داسې حال کې دغه اعلامیه ورکوي چې د طالبانو له راتګ وروسته د بانکي خدماتو پس بهیر خلک له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 1.90 افغانۍ، 1.30 پوله، یو ایرو 1.04 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 1.60 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 1.50 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 28 پوله، زر هندي کالدار 1.90 افغانۍ او زر پاکستاني کالدار 1.98 افغانۍ.
ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د پاکستان د حکومت او د غیر قانوني تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په مذاکراتو کې پرمختګ شوی. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر پرون وویل چې د یو تړون لمخه حکومت او وسلوال طالبان پر اوربند سلا شوی دي. وروسته د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد عمر خراسانی هم په یو بیان کې دا تایید کړه او وی ویل چې دا اوربند به د نومبر له 9 یعنی لنن څخه د دسمبر تر 9 پورې دوام وکړي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ رادیو د مشال څنګ خبريال غلام غوث راکوي.
د اطلاعاتو او پاکي وزیر چودري پواد حسین لخوا تیر ماښام رسنیو ته پخپور شوی یو ویډیو بیان کې ویلي شوی دی چې د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو په ترڅ کې په ډزبندۍ کولو سلا شوې ده.
ایک معاہدے کے تحت حکومت پاکستان اور تحریک طالبان پاکستان مکمل سیز فائر کے اوپر آمادہ ہو چکے ہیں.
دوزنامه تر مخه تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان حکومت په مکمل دزبندۍ سلا شوې دي. مذاکرات به د پاکستان د عین او د قانون لاندې کیږي. په دې مذاکراتو کې به د ریاست د حاکمیت، ملکی سلامتۍ، د اړوند علاقو د امن او د ټولنیز او اقتصادي استحکام لحاظ ساتل کیږي. او په دې مذاکراتو کې د افغانستان لنډمهاله حکومت د سہولتکاری رول لوبولی دی.
یعنی یو عبوری حکومت ہے، انہوں نے سہولتکار کا کردار ادا کیا ہے.
هم تیر ورځ بیا په اسلام آباد کې د قومي سلامتۍ په اړه د پارلماني کمیټې د غونډې وروسته د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د طالبانو سره په مذاکراتو کولو نیوکه کړې دي او هغه ویلي دي چې داسې مهم معاملاتو توې کولو کې په پارلمان کې مشاورت پکار وو.
او جو بھی پالیسی پارلمان کے اپروول کے بغیر بنے گا اس کا کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہوگا اور وہ کامیاب.
کوما پالیسی چې د پارلمان د منظورۍ نه بغیر جوړیږي هغه به قانوني حیثیت نه لري او کامیاب به نه وي. تحریک طالبان پاکستان زمون پوزی سپایان وجلې دي، زمون قومي مخکخانې وجلې دي او د ای پی ایس ماشومانې وجلې دي. نو دوی څوک دي چې د خپل اندې د دغه وسلوالو سره خبرې کوي؟ زمونږ په ان چې د پاکستان سره پالیسی هم وي نو پارلمان به د هغې منظوري ورکوي.
پاکستان کا جو بھی پالیسی ہوگا وہ پارلمان منظوری دے گا.
بلې خواته تحریک طالبان پاکستان هم د پاکستان د حکومت سره د مذاکراتو په اړه یو خبر پاڼه خبره کړې ده او د طالبانو د ویان محمد خراسانی لخوا د خبرو اترو پخلی شوې دي. په دغه خبر پاڼه کې سلور نکات لیکل شوې دي چې پکې په لومړی نقطه کې ویل شوې دي چې مذاکرات مخ په وړاندې د بوتلو لپاره بیلابیلې کمیټیانې جوړې کړې شوې دي. په دویمه نقطه کې د 9 نومبر یعنی د نن نه تر 9 دسمبر پورې د یوې میاشتې د اوربند خبره ده. په دریمه نقطه کې په دواړو خواوو د ډزبندۍ د احترام کولو خبره ده او په څلورمه نقطه کې لیکل شوې دي چې د افغانستان طالبان د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنس په مذاکراتو کولو کې د دریمګړی رول لوبوي. خود دې ذکر شوی معلوماتونه علاوه د پاکستان د چارواکو او د طالبانو لخوا د مذاکراتو د نورو جزئیاتو یا بندیانو د خوشی کولو یا نورو معاملاتو په اړه سندې ویلې شوی. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت کردیم. ازادی سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
قدر من اوریدون کور سره اوسه د همدې خبرونه په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز باس لرو. په نننی باس کې به د افغانستان په اړه د هند په کوربه توپ د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو د غونډې د اهمیت او اغیزو په اړه خبرې اترې واوري. خو له هغه مخکې په کندز کې د یو شمیر سیمه ییزو رسنیو مسؤلان وایي چې په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو په پایله کې په دې ولایت کې رسنیز فعالیتونه ټکنی شوي دي. د همدراز وایي چې یو شمیر سیمه ییزو رسنیو د اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیتونه بند کړي دي.
د اقتصادي ستونزو له امله په کندز کې دیارلس سیمه ییزو رسنیو خپل فعالیتونه بند کړي دي او په دې شمیر کې یو تلویزیون و سیمه ییزې راډیوګانې او شپږ چاپي رسنۍ شامل دي. په نوموړي ولایت کې د سیمه ییزو رسنیو چارواکي وایي د پخوانی حکومت په حاکمیت کې په کندز کې 15 راډیوګانو، څلور خصوصي تلویزیونونو او شپږ چاپي رسنیو فعالیت درلود، خو د طالبانو په واکمنېدو سره دیارلس سیمه ییزو رسنیو د اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیتونه بند کړي دي. په کندز کې د خاور تلویزیون مسول اکمل رحماني له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل
سابق زمونږ رسنۍ په اعلاناتو په بعضې پروژو باندې چلېدلې اوس هغه تمام شی صفر دی ختم دی نو که چېرې همدغه شرایط دوام ولري نو دغه ټولې رسنۍ سقوط سره مواجه کېږي په کندز کې کلس رسنۍ ویل په لسو کې درې دانې فعال دي او نورې ټولې بندې دي
د ځینو رسنیو مسؤلان وایي پخوا دوی د یو شمیر موسسات او دولتي ادارو پروګرامونه پروژې او دغه راز سوداګریز اعلانونه یې خپرول او له همدې لارې یې خپل لګښتونه پوره کول خو د نظام بدلون له کبله پر دوی عایداتي سرچینې بندې شوې دي او له امله یې رسنۍ د سقوط له ګواښ سره مخامخ شوې دي په نوموړي ولایت کې د راډیو کندز مسؤل حسیب الله حساس وایي
په کندز کې یو شمېر رسنیو د اقتصادي ستونزو له کبله د خپلو دفترونو دروازې تړلې دي او اوس محدودې رسنۍ فعالیت کوي او که چیرې دې وضعیت ته رسېدنه ونه شي ښایي په راتلونکي کې پاتې رسنۍ هم خپل فعالیتونه بند کړي ځکه اعلانونه نشته او نه هم ملاتړ کوونکي دفترونه
په شمال ختیځ زون کې د افغان ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې مسول شهباز صابری وایي که چیرې په افغانستان کې حاکم نظام د سیمه ییزو رسنیو وضعیت ته پاملرنه ونه کړي ښایي په کندز بغلان تخار او بدخشان ولایتونو کې لسګونه سیمه ییزې رسنۍ د اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیتونه بند کړي
فعلا یک تلویزیون خصوصی به نام روشنی خاموش
اوس مهال په کندز کې د روشنی په نوم یو تلویزیون خپل فعالیت بند کړی و سیمه ییزې راډیوګانې فعالیت نه لري او د غراز چاپی رسنۍ هم هیڅ فعالیت نه لري اقتصادي ننګونې نه یوازې په کندز کې بلکې په شمال ختیځ زون کې د رسنیو پر وړاندې جدي او اصلي ستونزه بلل کیږي
د کندز د اطلاعاتو فرهنګ رئیس متی الله روحانی وایي دوی د اسلامي ارزښتونو او د ملي ګټو په رڼا کې د رسنیو له فعالیتونو ملاتړ کوي
اکثره دوی بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي دي او هغه چا سي نه دي پیل کړي هغوی ته موږ دعوت کوو ورکو چې راشي خپل فعالیتونه پیل کړي دوی په برخه کې هیڅ نوه ستونزه نه لرو او زمینه ورته برابرو تر څو دوی خپل فعالیتونه وکړي نو ټولو رسنیو ته که رادیوګانې تلویزیونونه دي ټولو ته زموږ لوري اجازه ده او دعوت ورکوو چې راشي خپل فعالیتونو ته بیرته ادامه ورکړي
د یو شمیر خبریالانو په وینا په افغانستان کې د وروستیو سیاسي تحولاتو له امله نه یوازې دا چې یو شمیر رسنوی خپل فعالیتونه بند کړي دي بلکې اطلاعاتو ته لاسرسی هم محدود شوی دی او دې مسلې خبریالان له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي خو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس بیا وایي دوی تل هڅې کړي چې په وخت سره دقیق او کره اطلاعات خبریالانو ته وړاندې کړي
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم حامد زه یو تن دکاندار د کابل له کارتین هاوس څخه خبرې کوم مشکل مو دا ده وکړه چې د طالبانو حکومت راغلی دی موږ دکانداران یو اوس راغلي دوی دکانونه مې ترکوي او دا عادي دکانونه چې مثال په دولتي ځمکو کې جوړ شوي هلته کورونه دي د متر مربع په سر باندې دوی 15-18 روپۍ واړي او وایي چې دا به میاشت ښاروالۍ ته تسلیموي یعنی په وړوکې دکان عامي نو د میاشتې 2000-2500 افغانۍ پرې راځي موږ کرانشین یو زموږ د دکانو کرایه 2000-2500 افغانۍ ده نو دوی وایي چې 2000-2500 به موږ ته راکوي او مالک ته به هم ورکوي او که داسې نه وي نو دکانونه هم پرېږدي دیوال پکې وکړي السلام علیکم فرحان د ننګرهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم زمونږ د دغه دولت نه یو خواهش دی یو پلان ده چې دغه د ګاډي کې ګرځي شخصي ګاډي کې که دولتي ګاډي کې دا خپل وسلې یا سره د دروازو نه ایسي خلک ته مرمۍ تیار تیر کړي هغه زمونږ پیغام دی خلکو ته ورسوي چې دا خلک ډېر په دغه ستونزو کې اخته دي مرمۍ تیر کړي سلاګانې مې دي د ګاډ نه ایسي دي که راکټ یې که پیکایي که ورسره فیلډر یې مثال که ورسره جکساري کار شي دغسې ګرځي دغه ډېر یو وخت حالات خراب دی وام مخي خلک خفګان سره مخامخېږي مشکلاتو سره مخامخېږي وسلام
منا نن کو زید زما ولایت گریش مصالح سی بیڑے کیو ہے طالبان درو پورو چا وقت سوال چا دس پسن پر داخل منی وے چھ داخل گسی چھ غفلت پکھو چھ مشکلان خلق پات چھ مڑ خلق کی ترنا چھ افغانستان جس سخت پر سو یم مزا واڑو چھ دار مس سمو شور خو تو رسی چھ نور وادا سمم دا پستان مس مو سا افغانستان خو تو مس کی افغانستان خلق چھ جس سخت پر سو یم چھ کنم دا آزادی راجہ سدا نہ خویش چھ نہ خویش نہ چھ والسلام ورسلام
زما پیغام دا دی ټولو طالبانو ته چې ملي اردو او پولیس په خپل ځای کوي. ای د خدای بندګانو، دا خو څه کفار نه دي، خپل ملي بیرغ په ځای کوي. تاسو بیرغ سره ولس څه ستونزه نه لري، تاسو ولې ملي بیرغ راخلی او د پښو باندې پر پاسه ګرځئ؟ خدای د قهر نه ویریږئ. السلام.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ د خبرونې په دوهمه نیمایي کې. پنځه ویشت دقیقې اونیز بس خبرو، خو دا شیبه نوریاس نوري په سټوډیو کې دی د خبرونو لنډیز اوروي.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د یو جګپوړي پلاوي په مشرۍ سبا چهارشنبه پاکستان ته ځي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دې سفر په مهال به د اړیکو پر پراختیا، اقتصاد، ترانزیت، کډوالۍ او د خلکو د تګ راتک پر اسانتیاو خبرې وشي. د امریکا دفاع وزارت وایي هڅه کوي د خپلو افغان کارکوونکو د کورنۍ غړي هم له افغانستان نه وباسي. د دې وزارت ویان جان کربي پرون دوشنبه په واشنګټن کې وویل د کورنۍ په دې غړو کې ښځه یا میړه او تر یوویشت کلونو ښکته هغه اولادونه حسابېږي چې واده نه وي کړی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې سخت ژمی به د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه چې لا هم بشپړ فعالیت نه دی چمتو شوی، د هغو کسانو لپاره چې غواړي له دې هېواده ووځي نوې ستونزې رامنځته کړي. ټام ویست په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل طالبانو تر اوسه خپلې ژمنې تر ډېره پر ځای کړي او هغو امریکایي اتباعو او د امریکا د اوږدې مودې هستوګنې اجازې لرونکو ته چې غواړي له افغانستان نه ووځي د وتلو اجازه ورکړې ده. پاکستانی طالبانو تایید کړ چې له حکومت سره یې اور بند کړی چې سر لننه به اعتبار لري. د پاکستان حکومت پرون دوشنبه اعلان وکړ چې د یوې میاشتې په مخه د تحریک طالبان پاکستان له ډلې ټي ټي پی سره اور بند کړی دی او هغه څلور ستور مزلې چې په سپیس ایکس کپسول کې سپاره وو له نړیوالې فضایي اډې څخه بیرته ځمکې ته د امریکا د فلوریدا ایالت سواحلو ته نږدې د مکسیکو په خلیج کې په خوندي ډول راکوز شول.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسفه یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
ونیز بحث پنځه ویشت دقیقې ته موزه صفی الله ستان یک ځای ښه راغلاست ویم. په دغه بحث کې به د هند په کوربتوب د سیمې د ملي امنیت د سلاحکارانو د غونډې په اړه باندې خبرې وکړو. تمه ده دا غونډه د افغانستان په روان وضعیت باندې وڅرخیږي. د پاکستان هیواد په دغه غونډه کې د خپل استازي د ورلېږلو څخه ډډه کړې ده. چین هم تر اوسه پورې ځواب نه دی ویلی، خو ایران، روسیه او د منځنۍ آسیا ځینو هیوادونو هند ته هوکړه کړې ده او تمه ده چې هلته خپل استازي دغې غونډې ته ورولېږي. په همدې تړاو د افغانستان د سیاسي او نړیوالو اړیکو دوه شنونکي او کارپوهان په دغه اوسني بحث کې راسره دي، ښاغلی عزیز الدین معارج پخوانی افغان ډیپلومات او ښاغلی بشیر زرمست د سیاسي چارو کارپو. دواړو ته ښه راغلاست وایم. ښاغلی معارج، د هند په کوربتوب په دغسې شرایطو کې د افغانستان په تړاو غونډه څومره مهمه ده، څومره د افغانستان په درد خوري؟
ډېره مننه زه تاسو ته کم کران ته قدرمن الما اوریدونکو ته زه د کوم سلامونه احترامات وړاندې کوم. خبره دا ده چې د هند دا غونډه په اوسني حالت کې د افغانستان دغه اوسني کړکېژ حالت ته چې موږ ګورو، اقتصادي حالت ته چې ګورو، منځوي حالت ته چې ګورو، او دا چې ځینې هېوادونه دوی پر اسنت نه پېژني او کورنۍ ستونزې هم دلته موجودې دي، راتلونکی ژمی، خوشحالي او همداسې اقتصادي بحرانو ته خامخا په د افغانستان پاک لمنه کې په نړیواله کچه باندې که په سیمه کې او خصوصا په ګاونډ کې غونډه ترسره کیږي، دا به په افغانستان په اوسني حالت باندې اثر لري. په شرایط دې چې اول د دې اجنډا مشخص او معلومه، مثلا د هندوستان د اوسني اجنډا د افغانستان تک دې ادا کوي، مګر اجنډا مشخص او معلومه دې څه غواړي، آیا دا ژمنه به وڅېړي چې نړیوال دې ته واڅي یو میکانیزم سم ته جوړ شي او ژمنه ترسره کړي چې افغانستان دولت یا اوسني طالبان حکومت پر اسنه ته پیژني، آیا کېدای شي د ملت سره دوی مرستې اعلان کړي او سوداګري چارې مخته بوزي، آیا کېدای شي مثلا افغانستان طالبانو سره ګډ همکاري د اصلاحات او د دولتداری په څنګه کې ترسره کړي. نو دغه موضوعات معلوم نه دي. بیا هم بیا د افغانستان دولت
چې د افغانستان په حق باندې غونډه ده بلنه نه ورکول کیږي. یعنی هلته به څنګه د افغانستان وکړی چې د افغانستان استازي مثلا تخلادي وکړي ځان ته یا ښاغذ موقع وکړي یا قوي ډیالوګ وکړي یا خپل استراتیجی وړاندې کړي یا خلکو ته نړیوال ته قناعت ورکړي خپلې ګټې د هغوی ګټې تشریح کړي. دا خو په غیاب کې فیصله ده. بلې خوا ته هغه هیواد مثلا ګاونډ هیواد پاکستان چې په طالبانو باندې قوي اصل لري هلته د طالبانو اوس هم ځینې کورنۍ په دغو هیواد کې ځوان کې هلته موجودې دي او تقریبا تر ډېره وخته پورې د کویټې او پېښورو استانبول شوراګانې طالبان هلته رابل دغه جنه کې ده. دا هیواد هم نه قبلېږي د رقابت او د خپل حریفتوب په کاکه واجه باندې. نو کېدای شي دا څنګه چې نړۍ درک کړې ده ګاونډیان هم دا درک کوي چې طالبان دلته واقعت په دغه جغرافیه کې په فعلي حالت کې یو حکومت د طالب په نوم سره دلته خامخا دوی مجبوریتونه یا دوی اړ کوي چې طالبان سره اړیکه ونیسي. د ستراتیژي نقطې په بنیاد د سوداګرۍ په بنیاد باندې او بیا هم د خطر او ډار هم په دې باندې کېدای شي او هم ورته موجودې چې دلته فکري اسلامي رژیم منځته راغلی کوم خطر ورته پېښ نه شي.
ښاغلی ماریس تاسو ته به بیا هم راشو. ښاغلی زرمست، هند چې په افغانستان کې د طالبانو لواک تر رسیدو وار لمخه پاندېښنه کې و، اوس چې طالبان واکمن شوي دي، دغه کانفرنس د څه لپاره دایروي؟
سلامونه تاسو ته او ستاسو قدرمن مېلمه ته، درنو اورېدونکو ته د یوې شروع جوړه اوسېږي. په منطقه کې یو جیوپولیټیکل چینج روان دی چې په هغه کې ډېر هیوادونه په تشویش کې دي، خصوصا ډېر غټ بدلونونه دا دي چې پوخا چې امریکا د پاکستان سره هم نظر وو او الائنس سره هغه اوس د چین سره چین طرف ته تللی دی او هند په امریکا ته نږدې شوی دی. نو دلته یو غټ بدلون رامنځته شوی دی او هند پوخا هم اندېښنې لرلې چې کله چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت کشمیر ته بجنګیان تلل او کشمیر کې بجنګیدل، دوی دا اندېښنې اوس هم لري. په قطر کې په یو دشم د اگست باندې د طالبانو د چارواکو سره کتلی وو او بیا دوی په یو ان کې په ملګرو ملتونو کې هم دغه اندېښنه راپورته کړې وه او د هندستان لپاره یو ډېر سټیجم په جی 20 کې برابر شوی و چې د ډېر لوړپوړو چارواکو لکه جو بایدن او د خلکو سره دوی لیدنې کتنې کړې وي او همدغه اندېښنې ورسره شریکې کړې وي چې په افغانستان کې دغه بدلون راځي او د هندستان ګټې هلته په خطر کې دي یا د هندستان امنیت ته ګواښ دی چې هلته وسلې رانشي د کشمیر ته جنګیالي رانشي. ځکه چې په 1989 کې چې کله شوروي هلته ماتې وخوړله نو په کشمیر کې هم جنګیالي وو خپل جنگونه د تسکړي وو ځکه چې دوی د افغانستان د مجاهدینو د فتح د ډېر زیات متاثر شوي وو. اوس هم څه موده مخکې د دوی یو لړپوړي قومندان داسې وینا کړې وه چې په افغانستان کې طالبان سره رقم کامیاب شو موږ به همدغه شکست هندوستان ته ورکړو. نو دغه اندېښنې د هندوستان سره شته ده او بله شکه چې دغه کنفرانسونه د افغانستان په باره کې دایریږي د دې نه یو ښه نتیجه راوتل شي او حتی په طالبانو لپاره هم د دې نه یو ډېر څه فیډبک راځي چې د نړیوالو غبرګون د دوی د حکومت د ترکیب سره څه ده.
مننه کوم ښاغلی مارج. د نړیوالو چارو د متخصص په توګه باندې د افغانستان مسله خو تل یو څو بودي لانجه بلل کیږي. په ایران کې هم دغسې کنفرانس دایر شو، ځینې هیوادونه چې سره هم فکر هم نه دي بیا هم د افغانستان په تړه ورلاړل سره کېناستل. په هند کې به هم دغسې بیلګې ښایي موجودې وي. څه فکر کوئ کله چې مخالف نظرونه سره یو شي په یو میز باندې سره کېني مګر هر یو به خپلې اجنډاوې مخته وړي، د افغانستان مشکل به حل کړی شي که څنګه؟ دغه اوسنۍ ستونزه چې په افغانستان کې د مثلا نړیوالې په رسمیت نه پیژني، افغانان له لوګي سره مخ دي او عملا په مشکلاتو او جنجالو کې ګیر دی افغانستان.
ګورې دغه د ګاونډ یا د سیمې هیوادونو ټول په حقیقت باندې خبر دي، دوی ویني څه پیښیږي. دا ټول څه پورې په افغانستان کې امریکا خپل کنټرول لري او ډول نه او ډول باندې دغه مملکت اداره کوي، یا مستقیم یا غیر مستقیم. دا خپل مصارف کمولو لپاره د سیمې نه ووتله هغه جدا بله خبر ده. اوس هم داسې اوازې او انګېرنې شته او څه تقریبا د روسیې ولسمشر یا چارواکي او وزیر خارجه دا خبره به څه نه کوي، خو ځان نه به اعتبار کوي چې امریکا غواړي پاکستان کې بخنه غواړم په هندستان کې عادي جوړی کی یعنی و سم غواړی د سیمه تراسی او بیا هندستان یو غیر صنعتي هواد هم ده دې کوشش کې هڅه کوي چې مثلا د کافی پروژه خامخا به کامیابولو ته رسېږي د ترکمنستان استقلالیت کوم هدف لري کنه نه لري نور یو بادونه ځکه کوي د روسیې له وجې نه کنه خو هندستان بیا خپلواکي لري نسبت له پاکستان نور هیوادونه یا مثلا آی پی آی پروژه چې پاکستان ځنډولې ده کنه ایران وکړه چې خپل پاتلانه تقریبا تر زایدانه پورې راولي نو دوی ضرورت لري د ګاز او تیل د مسایلو ته دغه لپاره دوی هڅه کوي په سیمه کې د خپل امنیت دغه د پارم بل اتهام هم په دې باندې ستاسې دایشان معمولا د هندستان د شمال نه افغانستان خواته روان دي نو دغه مثال ته په کتو سره د نړۍ د سیمه هیوادونه ټول دا درکوي چې مثلا پروګرامونه ته په سیمه کې روان دي خامخا د نگراني وستري که روسیا د خپلې غونډې کوي که مثلا ایران د اندازې کېدای شي راتلونکي کې په ملګرو ملتو کې یا په پاکستان کې هم یو غونډه جوړه شي داسې په اوازې هم شته نو دوی خپل تدابیر نیسي ځکه دوی په دې پیږي سره څنګه هغه وخت ویلې طالبانو سره دوی خامخا اړیکې نیسي اړیکې دوی په زور یا په جګړې په بنیاد باندې نه شي کولای یا نه یې کوي ځکه دوی پیږي د جګړې پایله دوی په ګټه باندې نه ده او دوی پکې تاوان کوي ضرر کوي پکې نیخلي نو بنا دوی به د مرسته له لورې نه یا مثلا د طالبانو سره تعامل کوي راوړ د رسمیت پېژندلو مسله رسمیت پېژندلو مسله چې په دوحا کې یو تړون د امریکا او طالبان په منځ کې لاسلیک شوی دغه دوه عمده شرایط چې د ملګرو ملتونو د سازمان په موجودیت یا د هغوی په حضور باندې لاسلیک شوي دي لکه د راتلونکي حکومت به امارت اسلامي نه وي د دولت اسلامي افغانستان یا جمهوري اسلامي افغانستان به وي او دوه ملته په صراحت سره ویل شوي دي چې راتلونکی حکومت به د بین افغاني مذاکرو په ترڅ کې یو موقت حکومت یا ائتلافي به ائتلافي معنا د طالبانو پخواني چارواکي په سرلږي کې یو صدلو تپل چې پخواني مفسدین راسیبین و نو بنام دي د زول طریق را ل افغانستان ته په زور مدي حکومت کې دا و تاسو وګورئ د نن اخوار په دین نه هم سره لایو خوانه د سیستم د طالبانو سیستم تقریبا لکه شایي مطلق الانان ده مطلق الانان شایي کې هغه حکومت ته څه قانون نه دګونی قوی موجود نه شاد چار حکومت کوي هغه نوري لجای بل خواته به دوت شاه موجود نه ده شاه هم نسته حالا بل خوا اعداد کیږي چې مثلا منګه مثلا دغه وارم د مسولیت مسله ده او مثلا د امارات مسله ده او شریعت مسله ده چې منګه ګورو بیا قانون چی شاید البته بس معیار یا قانون ده یا شریعت ده دوه په افغانستان کې نه پدې کیږي نو دغه حالت کې چې چیرې چې د خدمت دی وګړو مسولیت وجایب او امتیازات هم په قانون باندې دي او د ادارات او مسولیت هم په قانون باندې تنظیم و اداره کیږي او ادرس هم مشخص کیږي نو خلکو په دې حالت باندې ګورې افغانستان کې اساسي قانون اصلا موجود نشته وجود نه لري نه نظام نامه سره نه اصول نامه سره اساسي قانون ته موجود ده نو دا رقم حکومت کول د څه حالت فکر کیږي د ګاونډیانو ته تصدیق کړي چې د بل خواته ادا کې چې موږ موقت حکومت ته یعنی مسولیت هم نه اخلو نو دوی فکر کوي چې دلته بل سره روان دي او په وخت باندې د څنګه نه کې طالبان یو فرصت په لاس کې ساتي دا حالت چې ګوري د قرائن او شرایط ته خالي یو فرصت ساتي په دې حالت کې نو خامخا نړۍ هوادونه یا ګاونډي هوادونه په دې کې احساس مسؤلیت کوي نو دا یو مسله ده چې نه مثلا موله ترغه دغه مسله حل نه کیږي د ملګرو ملتو د منشور په بنیاد باندې هیڅ غړی هواد نشي کولای چې د ملګرو ملتو پریکړه رد کړي په دوه کې د ملګرو ملتو حضور درلود دوی دغه پریکړه یا تړون رد نه کوي یا چیلنج نه کوي نو بنا د معنا دې لري چې دوی تایید کړی ده نو نه پاکستان نه قطر نه نور هندستان نه ایران ده مثلا روسیا او چین کولای شي مثلا په دې وخت کې طالبان خپل کې چې حریش د غرب هم دي مرهم هغه د ملګرو ملتو دایمي غړي دي نه چې کوم منشور د ملګرو ملتو د ټول امریکي
مننه ښاغلی مارج
طالبان دغه مخکې حل نه کوي او دغه کورنۍ دند تر سره نه کوي هیڅ وخت نه کېدل چې څوک پر اسنه څوک یې
مګر د ښاغلی زرمز غواړم په دې مسله باندې لکتم شم دي ښاغلی مارج خبره چې دغه وادونو نشي کولای د ملګرو ملتو منشور مات کړي دوی پر رسمیت پیژنې ځکه چې هغه دوه شرایط چې دوی ویلي ولاینه دي پوره کړی د امارات نه رامنځته کول او د حکومت رامنځته حکومت تجمنتیا د حکومت رامنځته کول تجمنتیا مګر ځینې یوادونو لکه پاکستان شو ایران شو همدارنګ قطر شو د منځنۍ اسیا یوادونو کې له تاجکستان پرته نور ټولو خپل استازي تقریبا نور لیګلی دي روسیا هم نږدې اړیکې ورسره لري دغه اپروچ یا دغه دریز بیا هین نه لري څه فکر کوي غواړي په څه شکل باندې آیا دغه سی یو حالت ته غواړي ورسیږي چې دا نوري وادونه دي یعنی په یو شکل باندې له دوی سره روابط لري که څنګه؟
بدون شک چې هندوستان خپل کوشش کوي ځکه په دې ځای کې هندوستان ډېرې پانګونې کړې وي په افغانستان کې او نو غواړي چې مثال هغه کوم اقتصادي تړونونه چې د ټاپي او د نور هندوستان په غوښته ګټه پورته کولی شي هغه د لاسه ورکړي چا بهر د دوی لپاره یو مهمه پروژه ده چې سنټرل ایشیا ته لار پیدا کړي چې هغه د گوادر په مقابله کې راوتلې ده نو داسې ډېر شي نه دي چې هندوستان غواړي چې هلته خپل انفلوئنس په افغانستان کې برقراره وساتي د بای چې هندوستان بای چې هغه خپل راکړه درکړه د سنټرل ایشین کنټریز یا د منځنۍ اسیا د جمهوریتونو سره جاری وساتي تر څو د ګازو او د تیلو کوم پایپلاین چې ده هغه تر سره شي لیکن دلته مسله اوس د رسمیت پیژندلو ده تر څو چې د طالبانو په کابینه کې هغه وګړي چې د تور لیست کې لا تر اوسه هم دي دا موجود وي نو د دینه د نړۍ ټول هیوادونه ډډه کوي چې داسې یو حکومت په رسمیت وپیژني چې په هغه کې داسې وګړي دي چې د هغوی په سر باندې میلیونونه ډالر انعام ده نو بے شک او چې امریکا اوس هم په نړۍ کې ابر قدرت ده او دا به تر کم از کم د 2050 کال پورې دوام لري چین تر څو چې هغه دغه تر رسیدي نو هغه اوس په لړ ډیر وخت پاتې ده بل د امریکا مهمواله دلته ده چې امریکا ډېر زیات پیسې مصرفوي په یو ځای کې یعنی کله د افغانستان چې د امریکا سره کوم نشتیواله او په بلیونونو ډالر افغانستان ته روانو د چین او د روس بیا هغه هیڅ نشته چې داسې یو زیاتې پیسې په یو ځای کې مصرف کیږي ورکی کومک ته غمنه نو دا مهمه ده د افغانستان لپاره چې اوس یو بیلانس دلته وساتي چې نه خپلې اړیکې د امریکا سره خراب کړي او نه د چین سره او د پاکستان سره خپلې اړیکې خراب وساتي ځکه چې اوس دلته په دزمنګ په منطقه کې چین لاس بره ده ځکه چې پاکستان سره د چین اړیکې ډېرې زیاتې شې دي او امریکا په دې باندې خوښ نه ده چې د پاکستان او د چین اړیکې شې وي او نه په دې خوښ ده چې پاکستان چین راوست د سټریټ اف هرمز یا د خلیج فارس په خپل کې راته د زوادر په نام ځای ورک او خو امریکا دا هم نه غواړي چې پاکستان د هغوی څخه خفه شي او نور هم چین ته ورنږدې شي په عین حال کې بیا هندوستان کې د هندوستان او د هندوستان په نږدېوالي باندې پاکستان بیا خوشاله نه دی نه په چین خوشاله ده نو دلته یو ډېر بد حالت یو جړ حالت ده چې په دې کې باید افغانستان ډېر زیرک اوسېږي چې په دې کې یو خلارا او صلحي لاره اختیار کړي
فکر کوي دا اوسنۍ مشرتابه دغه سي جړ حالت چې ما په خوام یادونه وکړو په نړیوال اړیکو کې دغه څوبودي لانجه ده چې اوس افغانستان ورسره مخ ده فکر کوي دغه ورتیا اوس په کشته چې وکولې شي دغه سي حالت مدیریت کړي تیر حکومت خو د اجماع په نوم باندې ویل چې موږ اجماع رامنځته کوو ډېر حسي وکړلې فکر کوي دوی هم کولای شي چې دغه سي حالت رامنځته کی او هغه توازن چې په اړیکو کې دی هغه ته ورسیږي
تاسو باور وکړئ چې امیر خان متقی یو ډېر پو او ډېر وشار وزیر د خارجه دی که زه درته وایم چې د افغانستان په دې وروستي وختونو کې یعنی د ټولو وسیمو ته باید دی دا په ټولو کې هغه په لاسو بهترینو یا په پینځو بهترینو خارجه وزیرانو کې راشي نو زه به ډېر غلط نه یم لیکن زه فکر وکم چې طالبان د ټولې ادارې چې د دومره به پیوړی وي چې په دې ټولو یې سر خلاص وي او د دې ټولو کټکیچلو سره او د دې ټولو معاملو سره بدوی آشناوي د دینه به خبر وي چې سره بخره واجب کې چیرته دا وای نو دوی به په د حواله اولی ورځنه د خپل کم ګامونه چې چټکړي دي تر اوسه پورې نو دوی به دومره انتقاد لاندې نه راتل ځکه چې ډېری وړي وړي جزوی مسلې دي چې دوی هم عوام د ځان لري کړي دي او هم نړیوال د ځان لري کړي دي فرض مثال د بیرغ په مسله کې افغانان د ځان د خفه کړي دي پرون مې ولیدل چې په روزګان کې د ګيري اصلاح کول او د مودرن قیچي کول د وشتو دی مبارک خبر و یا تای چوی یا نتای چوی لیکن دغه څنګه 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 نظر یې البته وجود لري چې دا په دغه غو د پرګټ نه کی عین شي په نړیوالو اړیکو کې دی چې دوی بای چې د خوځو حقوق مراد کړی وي خوندي نه بند کړی کی چې ته دومره ډیر خوندي مونږ نه لرو دلته نو یو څو خوندي مې رخصتي وو د خوځو په نامو وکړی وو او یو څو به د الکان په نامو کړی وو یا به د سار کې د لکو ته مکتبونه خلاص کړی وو او ورته به الکانو ته خلاص کړی وو نو دغه شینه واړه واړه دا دومره سخت کار نه و لیکن دوی د ډیر سخت نړیوال خبرګون سره مخ دي او افغانستان د یو حالت روان دی چې بالکل د قحط حالت دی د انزوا حالت دی د فقر حالت دی الله دې وکړي چې دوی دغه خبره ته توجه وکړي
خغلی مارج لتا سم غواړم دغه مسله وپختم چې دغه جړ حالت کې اوس دوی دغه ورتیا لري چې وکولای شي کوردننه او بهر دغه توازن ساتي خصوصا بهر چې مهمه دی او افغانستان پر اوس اتکا لري
مننه ګورنن سبا په دنیا کې ټول پالیسیان هڅه جوړیږي خپل هوادونه د ګټ خپل ګټ په بنیاد باندې جوړي یعنی خپل ګټ ته مهم دي هغه باندې هیڅوک په چا باندې مهم نه دي د افغانستان حکومت هم کوه کړی چې داسې پالیسي جوړه کړي چې خپل ګټ او د مقابل لوري ګټ تشریح کړي داسې نه کې چې په وزرو زاره یا په ګواښ باندې ډیپلوماسي مخته نه ځي هر څه نن سبا په دنیا کې معیاري دي هر څه ته تعین شوي سندر شوي دي کنوانسیون موجود دي په ډیپلوماتیکو چارو کې د ویانا او د شیکاګو کنوانسیون سره حق لري د بشر د حقوقو پاک باندې لامه د حقوقو بشر سره افغانستان تلاسي کړی ده همداسې په وای چلن کوي آیا تاسو چې ګوریا د ملګرو ملتونو نور کانفرنس وته ګوره موږ تاسو دا بهیر نه کو چې هندوستان یو دوست هیواد افغانستان سره په دوه لسیزو کې تقریبا 3 میلیارد بل هیواد افغانستان سره کومکونه کړي دي خو هندوستان هیڅ وخت د افغانستان لپاره نه غواړي چې مثلا د امریکا او غرب ګټې یو غسه ځان واجی کی خپل ګټ د پخو لاندې کی دا یو حقیقت خبره ده دلته اوس نن سبا په دنیا کې تاکتیک بدلیږي ځکه پاکستان هم د ته نگرانی لري مخکې مثلا پاکستان یو مجری هیواد و کوس په نړیواله کچه باندې غرب ناتو یا انګلستان یا بل هیوادونه نور هیوادونه غواړي تاکتیک بدل کړي بل خواته نورې خواته روان دي مثلا هند سره دغه غواړي چې همکاري وکړي که داعش پروژه را روانه مثلا افغانستان خواته ځي مرکزی آسیا ته شرق اروپا دي خواته هند سره تقریبا تر دې بریده پورې د کلا سم لري په دې چې دغه تقریبا د 909 نیو کال کې سلطان محمود غزنوی وزره سبوکتګینه کېناست او هند ته اسلام لاړ تر اوسه په دغه مسلمانان په دې کچه نه وزوریدل لکه او چې زولې یا جماعتونه ورته وانیږي او له بل خوا په افغانستان کې ولګې ته څنګه ګورو او د شپې له خوا په مرموز ډول باندې پخوانی افسران وېستل کیږي او د بیا په دغه ویدو جوړیږي او عام خبريږي دا ټول په دې مندلالات کې چې داعش ته لارا ورول دي او خلک جلب جذب داعش ته لپاره په شي د توګه من روان ده اته برما کې موږ ګورو چې مسلمانان ته زور ول کیږي د دغوی نه ویدوګان جوړیږي یان دغه پروژې ته په کتو سره نگران دي چې نو روسیا هم څنګه ګورو دغه یو پروګرام په دې کې روان ده اوس راځو د افغانستان مسلې ته ټول هیوادونه په بحراني حالت کې او خيار هیوادونه هغه تجمن هیوادونه دي مسکی کډونه لري مثلا خپل هوا ته هغه له بحرانه ګټه پورته کوي یو مخکله مرکز ستراتیژي او پروګرام ته جوړ کړی نو خيار هیوادونه ناپوه هیوادونه بې اتفاق هیوادونه همیشه چې کفایت او درایت نه لري هغه قرباني د لوب او د بحران دی نو افغانستان کې چیرې اوس په دغه وخت کې ستراتیژي نقطې ته خلک احتیاج دي مثلا د دوی د فکری مکتب نه وهان لري هر یو څو غواړي چې راسي د طالبانو سره او تعامل وکړي نو له دې نه په ګټه پورته کولو سره کچیر دوی یو قوي ستراتیژي ولري اتفاق ولري مثلا یا له خپل کادرونو استفاده وکړي له خپل مسکی کسان نه هغه کسان چې په ټولنه کې اعتبار لري وزن لري یا مثلا ښه ژمنتیا لري نه مفسدین او غلو او غاصبین پخوانی له دوی نه ستراتیژي او پروګرام جوړ کړي که موکو ته برابر شوی هر څه کولای شي لکه څنګه دا دوسی ویلې دا باز وړې وړې مسلې چې دا ډېر اسانه حل کیږي کیدای شي دا خپل طالب په دې پی کې دا مسلې زه حل کوم بیا هم ته فائدہ نه رسي ځکه البته دوه کې دی الله سي څه کړی دا دغه په بنیاد باندې امریکا او ډېر قوي کار وکړي چې ملګرو ملتو سازمان په خیال سره وسره دغه حضور هغه اوس یو حقوقي نړیوال بنیاد ده او ځان ته مشهور منشور لري په بنیاد د طالبانو په خیال سره ته تړلې دي نو دغه حالت نه وستل دلته یو کار په کار د افغانستان لپاره قوی کډونه خلک افغانستان له
فکرونه باید کار وخت سي چې دغه وسيني حالت څنګه کولای شي ځان وباسي او څنګه کولای شي نړیوال معیارو سره ځان عیار کی او دغه وسيني علاقه دي به مسؤلیتي چې دا مثلا هر چارواکه ټاکل کیږي او شاته اعلان کیږي چې دا یو موقته کابینه موقته فلانه موقته ټول موقت نو تر څه وخت پورې دغه باید دا بد معلوم کی چې دوی موقت بودن تر څه وخت پورې
مننه
او څه کار نه کوي یا بخنه غواړم دا وسته خبره مثلا وسته خبره وکم په کورنۍ چارو کې دی کولای چې مثلا د خپل وسیلی ټوکې چې خصاکیږي او خرابیږي او پاتې کیږي دغه نه استفاده وکړي په دې توګه باندې مثلا د نړیوال اسلامي بانکونه کولای شي قرضه واخلي د بازګر نه د خوراکي توکې په قیمت باندې واخلي چې هغه ضرر ورنه کړي راډو سبسایډي کې دی مسول په توګه باندې هغه کورنۍ چې مثلا په فقر کې ځوان کې لاولګ نه خو ځان خپل ځوان له لاس ورکړي او ته په وړیا توګه او نور ته په سبسایډي توګه باندې
خغلی مارچ فقط دغه ورسته مسله غواړم له دوړو پښتمه لمړی به ورشو خغلی زرمسته ده چې پاکستان د افغانستان د کشالی او لانجه د حل کلی بلل کیده اوس ما په دغه سترګ ورته کتل کیږي څنګه کتل کیږي نو هند ولی اوس لپامه غرزوی یا برعکس پاکستان ولی د هند په کانفرنس کې ګډون نکوي او د افغانستان ګټ او نقص په دغه مسله کې څه ده خغلی زرمست په دې ارتباط کې خپل لړ نظر وای
بدون شک چې پاکستان د طالبانو سره همیشه ښه اړیکې درلودلې او ښه اوسم ښه اړیکې لري لیکن دا یو شی موږ باید یاد ولرو چې افغانان چې دي هغه آزاد خوې خلک دي او په دې باندې که څوک لږ فشار راولي او د غوڼه دوی زی او حتی چې بیرته پر راګرځي که موږ تاسو ګورو حامد کرزی او لاسپوت پرزیدنت او کله چې بیا تړون خبره راغله همدا کرزی امریکا سره دا ونه منل چې دا تړون امضا کی نو همدغه سی حالات راتلی شي چې کله هم افغان څوک پرشرایسکی پښکی نو هغه بیرته ورته نه غوډریږي چې نه زدا کار نه کوي پاکستان کوشش کوي د بیګری کې هغه خپل انټرست چې دغه دی خپل هغه ملي ګټې دی هغه په نظر کې نیولې دی او د افغانستان سره اړیکې نیسي چې طالبان دغه سره تر څو دوست پاتې شي هغه خلک کې نه بل ډول د پیدا کې دغه سره مرسته کوي همدغه د دوستانه حالات دی نو دلته یو دوه درې سړي جګړې روانې دي چې هندستان او پاکستان په منځ کې دي د سعودي او د ایران په منځ کې دي د امریکا او د چین او د نورو لویدیځو هیوادونو په منځ کې دي چې دا ټول د خپل ملي ګټو په څیر دي د افغانستان لکه وارث ته چویلې چې کوم په افغانستان مې نه دي دا ټول خپل ملي ګټو ته دلته راغلي دي او بیا به هم راځي
مننه کوم لتاسو نه خغلې مارج لتاسو هم دغه ورسته پښتنه کوم چې آیا پاکستان ته اوسم په مغه سترګه کتل کیږي که کتل کیږي نو د هند په دغه کانفرنس کې چې د سیمې تقریبا ټولې وادونه ورزي ولی پاکستان نه دی دعوت شوی یا نه ورزي او ګټه او نقص څه ده
مهرباني پاکستان یو مجری هواد غرب ده د روی قوی استراتیژیک ملګری ده او دا هوا جوړه او د خپل موخه د پاره دا ته دی او ایسه دی او ایالات لري هم انګریز هم امریکا هم ناتو ته او دې ځکه چې سمه دارا هم دی وی په پای ولر هر کال 2 میلیارډ امریکا یو میلیارډ انګلیس ورکي او د غاز او برق مصارف ټول سعودي ورکي نو خامخا به دا به دی یو د تابعداري او امرونه مخته گئی دا چې په وسینی حالت کې نړیوالم پدې پیږي افغانان ټول یو قوی اساسات دی پاکستان په وړاندې د افغانان لخوا موجود ده ځکه امریکا او غرب که نور پروګرام افغانستان ته مبلري او مخې ته وړي هغه به د هندوستان لخوا وړي ځکه هندوستان ښه تاریخ او ښه روحیه په افغانستان کې خلکو ته لري او داسې یو رقم رسندوی هیواد په سترګو ته کتل کیږي نو بنام دا اوس پاکستان چې هلته نه ځي دته هدایت ورکړ سوی ته به نه ځي چې نور هم د ثابت کې وښي خلکو ته چې نه پاکستان اوس هم قوي د افغانستان په مرسته نه کوي او یا له هندوستان سره دښمني لري دا یو سناریو د دوی جوړه کړې د چې هغه هلته ګډون نه کوي کنه پاکستان د هندوستان په مقابل کې څه وات هم هیڅ زوراور او طاقتور هم نه ده موږ دوه جګړې لیدلې د 1950 کال او 1971 کال چې پاکستان د هندوستان په مقابل کې نه زور لري نه قوت لري او نه اواته احساس خطر نه پاکستان د هندوستان نه کوي نو بنا دې مسله ته په کتو دا یو سناریو د دې ته یو څه چاته ورته ګډون نه کوي چې دا راځي او فکر ټول ته جوړ کی تاسو کی خبره ده چې سناریو بدلیږي پاکستان ام اعتبار افغانان ته لاس ور کړی ده ام تقریبا تدبیر بریده پوری امریکا او غرب ته لاس ور کړی ده ځکه پاکستانیان پنجابیان خصوصا نظامیان په هر معاملې کې خپل ګټه ته ډیر ګوري او تقریبا تر ډیره پوری یو هغه حالات کې چې خپل دې ګټه ته لاس کی
ډیره مننه
کوم دا سناریو بدل شوی ده پروګرام چې له هندستان او پاکستان هغه عمل چې غرب کوي افغانستان کې د انسان قابل اجرا کوي
مننه کوم ښاغلی عزیز الدین مارج په خوانی افغان ډیپلوماټ او کارپوه هم درنګ
ښاغلی بشیر زرمست د سیاسي مسایلو شنونکی چې په دغه اونیز بحث کې موږ سره ګډون وکړ. تاسو هم مننه اوریدونکو.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکو ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 0042022111415. شمېره بیا وایم 0042022111415.